السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، په دې خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل در اورو. د مسکو په غونډه کې د طالبانو او روسیې چارواکو خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې غونډې له لارې د افغان ولس غږ نړیوالو ته رسوي. د چارو لوی وکتون کې پښتو چې شوی بحثونه څومره ګټور دي. د افغانستان بے وزله کسان د جمی را رسیدو اندیښمن کړي.
جمی را روان دي، لرګي ګران ډیر زیات چې وسم پنې کې روپۍ را سره نشي چې پوایلو.
په کونړ کې د بې ځای شوو کورنیو ماشومانو له مجبورۍ درنو کارونو ته مخه کړي.
څوک غریبي دا ټاله چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دی روپۍ د ماخامه پوری وکړو. هم بے وسه مونږه غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي.
او ملګرو ملتونو د ځمکې د تدریجي تودیدو په اړه نوې څېړنه کړې. د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. میر احمد صاپای تخنیکی چاري مختوړي. مخکې تر دې چې راپورونه تر وګرځو، خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. اسمت ساروان در اوروي.
په مسکو کې د افغانستان د مشورتي غونډې دریم پړاو نن دغه ښار په پریزیدنت هوټل کې پیل شو. د امریکا د خزانې وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی نن د مسکو په غونډه کې وویل چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د افغانستان نوې اداره د نړۍ ټولو هیوادونو ته مسؤول حکومت دی او د افغانستان د امنیت په اړه ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي. ښاغلی حنیفی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د وویل نړۍ دې پر طالبانو د فشار راوړلو پر ځای له هغوی سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د امریکا هم وغوښتل چې د افغانستان بانک شتمنی آزاد کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې په پیل کې وینا وکړه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د داعش له لوري بریدونه مخ په زیاتېدو دي او روسیه اندېښنه لري چې د افغانستان ناکراری به منځنۍ آسیا ته خپری شي. د مسکو فارمټ غونډې له 2018 میلادي کال څخه پیل شوې، خو دا لومړی ځل دی چې د غونډې ته د افغانستان له لوري یوازې طالبان بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي. د امریکا لپاره جګړه ختمه شوه، خو دا وروسته هیڅ پرکی نه دی، بلکې افغانان د اقتصاد او امنیت په ګډون مخته ستري دنګونې لري. خلیل زاد د ټویټر وروسته لدې کړی چې توماس ویستي پر ځای د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وټاکل شو. د ځانګړي استازي لدندې د ځان د ګوښه کېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې په دې ویاړي چې امریکایانو ته خدمت کړی دی. یو شمېر افغانان پر خلیل زاد انتقاد کوي او وایي چې د دې تر مشې لاندې د 2000 د فبروري د 9 نیټې موافقې د طالبانو بیا واکمنۍ دوته لار هواره کړه. د امریکا د خزانه وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی ادمو د امریکا په سناجرګه کې د خپل وزارت د راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وویل دا هم مهمه ده چې افغانانو ته د مشروع بشري مرستو د رسیدو لارې وموندل شي. نوموړي د افغانستان 9 میلیارد ډالرو کنګل شویو پیسو ته په اشاره وویل په هیڅ ډول شرایطو کې به د دې اجازه ورنکړي چې طالبان د افغانانو د شتمنۍ ترلاسه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوسی فرانس پرس خبري آژانس ته دا پیښه نن سهار د کابل په دهمزن کې هغه محل وشو چې یو چال لاسی بم د طالبانو یو موټر ته ورګزار کړ چې لعملې دوه طالب ساتونکو ټپيان شول.
د کابل د مزنګ سیمه کې د باغی وش لخوانه مجاهدینو ته یو لاسی بم ګرنیټ راغورځول شوی ده دو مجاهدین زخمیان دي پلټن روان دي.
یو بل چارواکی بیا په دې پیښه کې د نږدې شوونځي د څلورو زده کوونکو ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې د دوهمه تمرینی مسابقه لري. د افغانستان لوبډله به له ویست انډیز سره مخامخ شي. تر دې وړاندې افغانستان لومړی تمرینی مسابقه په یو څلوېښت منډو پر جنوبي افریقا بایللې وه. د افغانستان لومړی رسمي مسابقه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ وي. د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان اټکل کوي چې د نړیوال شلو وره جام ګټونکي به د سپینر یا ورو باولران وي. راشد خان د کرکټ مشهور وی پانی ای ایس پی این کرک ان فوټو وویل چې افغانستان هر ټیم ته په دې شرط ماته ورکول شي چې دوی ښه بیټینګ وکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم لومړی دوه مسابقې د اکتوبر په 15مه او 19مه نیټو دي. راشد خان چې د دوهم ځل دی چې په نړیوال شلو وره جام سیالیو کې ګډون کوي، تر اوسه پورې 323 لوبغاړي سوځولي او د شلو وره سیالیو په فارمټ کې د نړۍ لومړی نمبر باولر ګڼل کیږي. په هند کې له سختو بارانونو او د سیل له جاري کېدو وروسته لشتر لژت څلر وشتنه د مځکې د شوېدو کبله مړ شوې دي. د هند اوتراکند شمالي ایالت چارواکو نن وویل چې په بیلابیلو سیمو کې د مځکې د شوېدو له امله یو شمېر نور کسان ژوبل شوي هم دي. د دې ایالت د ملکی چارو مشر پردیب جین فرانس پرېس خبري اژانس ته ویل چې په مړو شویو کې د یوې کورنۍ 15 غړي هم شامل دي. چارواکي وایي چې د مځکې د شوېدو په نتیجه کې څو ودانۍ نړیدلې هم دي. د سوریه دولتي رسنۍ وايي په پلازمینه دمشق کې په 214 کې جار لستنه وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د سوریه د سانا دولتي خبري اژانس د راپور لمخي د سړک پر غاړه دوه شودل شوی بمونه پرون هغه محل وچاودیدل چې د سوریه پوزیان په بسونو کې لوي وپلټي ریدل. دولتي تلویزیون وايي چې 14 سهار د بیروبار په محل چې خلک د کارونو خاطر روانو شوی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې د شمالي کوریا په اړه یو بیړنۍ غونډه وکړه. ډیپلوماټانو دا خبره ورسره لدی کړی چې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وویل پیونګ یانګ له اوپتل څخه توغیدونکو یو نوې بالستیک توغندې په بریالیتوب اسمویل دي. او د چین په پلازمینه پیکینګ کې په فبروري میاشت کې ترجمانوي اولمپیک لوبو مخکې د کورونا وایرس پر ضد دریم ډوز یا کومکی واکسین پیل شو. کومکی واکسین هغو کسانو ته ورکول کیږي چې عمرونه تر 30 ډیر دي او لشتر لږه شپږ میاشت د مخکی د کورونا پر ضد بشپړ واکسین کړی وی. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پیکینګ د سختو مقرراتو په منځ کې د ژمنیو اولمپیک لوبو لپاره تیاری نیسي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلې شي، پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونه د سر خبری موضوع ته. د روسیې د بهرنی چارو وزیر وای په افغانستان کې ورځ تر بلې خرابیدونکو ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. سرګیلا وروف چې د مسکو غونډې د پایل وینای کوله، د خبرداري هم ورکړ چې د القاعده او داعش په ګډون ځینې ترهګرۍ ډلې هڅه کوي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خونړي بریدونه وکړي. د ماسکاو فارمټ غونډه د افغانستان په وخت یوه نیمه بجه پیل شوه چې طالب چارواکو هم پکې څرګندونه کړي. تفصیل د خپل خبريال پراپور کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان روان وضعیت پایدار نه دی او هر محل دی یو ګواخ احتمال شته. سرګیلا وروف د افغانستان په اړه د مسکاو فارمټ غونډې ته په خپل وینا کې ورستر بلې د افغانانو د ټولنیز ژوند د خرابېدو په اړه اندېښنه وښوده. هغه زیاته کړه هله لري چې طالبان بعد د غونډې ګډونوالو ته د افغانانو د روان ټولنیز وضعیت په اړه حقيقي معلومات وړاندې کړي. خلیل اوروف د افغانستان د صوبات په اړه د طالبانو هڅې وستایلي، خو اندېښنه یې وښوده چې د القاعده او داعش په څیر ډلې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو په هڅه کې دي او تر خوای غواړي د سیمې هیوادونو ته هم ګواښ پیښ کړي. سرګیلا وروف داسې مهال دا خبره کوي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم روسیو کې ویلي نږدې 2012 وسلوال د افغانستان په شمالي سیمو کې ځای پر ځای دي، خو طالبانو تل ویلي په افغانستان کې نور بهرني ترهګر نشته او دوی به اجازه ورنکړي چې له خاورې بل کوم هیواد ته ګواښ پیښ شي. د مسکو د غونډې منځپانګه هم د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت، د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او په افغانستان کې د بشري ناورین د احتمالي ګواښ څېړل دي. نمسکو غونډه ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال او د تلی پلاوی مشر عبدالسلام حنفي له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. خغلی حنفي وویل نړی دی پر دوی د فشار راوستو پر ځای خپل هر ستونزه د خبرو او ګډ تفاهم لاله حل کړي. هغه امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادي غوښتنه هم وکړه او ډاډ ورکړ چې نړۍ ته به د افغانستان له خاورې هیڅ ډول ګواښ پیښ نشي. خو تازه د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والي ادمی او سیشنبه د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگتن کې وویل طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. طالبان هیله لري چې د مسکو غونډه به د سیمې له هیوادونو سره د دوی د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو د غونډې له پیل وړاندې خبریالانو ته وویل هڅه کوي هغه اندېښنو ته ځواب ووایي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې هیوادونو ته راپورته شوي دي. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه کې چین، ایران، پاکستان، هند او ازبکستان په ګډون د لسو هیوادونو استازو ګډون کړی. دوی تر ډیره په افغانستان کې د ثبات او ترخوای د بشري وضعیت په خکېدو ټینګار وکړ او د مرستو ژمنه یې هم وکړه. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډې له 2011 کال راهیسې پیل شوې او ګډون کوونکو یې تل د دې هیواد د وضعیت په اړه د اجماع غوښتنه کړې. خو تر نن ښکاري چې هر هیواد په افغانستان کې د خپلو ګټو له لیدلوري خپله تګلاره پر مخ وړي.
و موریدل چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه نن ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوې. په دې کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف او دغه راز د طالبانو د تللي پلاوي مشر عبدالسلام حنیفي هم وینا کړې ده. د دغو ویناو د تحلیل لپاره دا مهال ژورنالیست او د چارو کتونکی فاروق فردا له لندن استډیو ته وصل شوی. ښاغلی فردا ډیر کلونه په مسکو کې هم پاتې شوی دی، د روسیې له سیاست سره هم بلد دی. فردا صاحب ستړي مشي راځي د دې فایل کوچې د طالبانو دغه خبرې چې شوې دي. عبدالسلام حنیفي ویل چې باید نړۍ طالبان په رسمیت وپیژني. څه فکر کوي د طالبانو دغه هیلو ته د رسیدو لپاره د مسکو فارمټ یو ښه بنسټ کېدلی شي؟
دا ډیر ښه بنسټ کېدلی شي، ځکه چې روسیا او طالبان له 2013 کال نه، یعنی د 2013 کال د نومبر د 9 نیټې نه چې لومړی د مسکو لومړی فارمات جوړ شو، دوی سره دوستی لري، اړیکې لري، او طالبان او روسیا غواړي چې د طالبانو له لارې غوښتل چې د طالبانو له لارې په افغانستان کې یو تحول رامنځته شي. هغه د خپلو سیاسي اهدافو له امله و، ولې اوس چې طالبان دلته راغلي دي دا یو لوی سټیج دی د طالبانو لپاره چې دوی وکولی شي د روسیې له لارې خپل پیغام نړیوالو ته ورسوي. که دوی وکولی شي د خپل مشروعیت او همدارنګه د پیژندلو د مشکلاتو په درلودلو سره چې اوس طالبان لري په حاضر حال کې د دغه مسالې د حل لپاره له دې سټیج نه ښه استفاده کولی شي، په شرط دی چې دوی وکولی شي هغه زمینی او شرایط چې نړیواله ټولنه له دوی څخه هیله لري برابره کړي او د نړیوالې ټولنې پښتنو ته د خپل د په رسمیت پیژندلو په حق له عملی او عینی زمینی او زیرمی وخی.
بله، او فردا سه بیا ډول روسیا بیلابیل سرګندونه کوي، یو طرف ته طالبان ورغوښتي دي هلته غونډه ورسره کوي د افغانستان په اړه دوی اندېښنه لري، بل لور ته پرون د بهرنی چارو وزیر ویلي چې دا په دې معنی نه ده چې دوی طالبانو ته رسمیت ورکوي یا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دا ډول بیلابیل دریځونه په څه معنی؟ دوی نه غواړي چې نړیوالو ته وښيي چې دوی لومړی ګام اخلي طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې.
اساسی قضیه دا ده چې د کرملن نه نیول تر د بهرنیو چارو تر وزارت پورې او بیا د پریزیدنت تر هوټل پورې د روسیې خبرې او ویناګانې په مختلفو له مختلفو ژبو نه په مختلفو اندونو را سرګندېږي. هغه د دې لپاره ده چې ستاسو په قول روسیه غواړي اوس هم د نړیوالو سره یا هغو هیوادونو سره چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو لري یو ډول لوبه وکړي. د لاوروف وینا په اوله کې چې د اوله فارمات اولین فارمات کې یعنی په 2013 کال کې د خارجانو د وتلو مسأله وه او د طالبانو نه پښتیبانی کوله، همدغه اوس په خپل رسمي رسنیو کې چې طالبان چې روسیا نشروي په حتی په د دولت په رسنیو کې لیکي چې طالبان بیا په داخل د قوس نسی په روسیا کې ممنوع دخول، په داسې حال کې چې وزیر خارجه او رئیس الوزراء راغوښته ده ورسره کینی جلسه کوي بیا هم د ممنوع دخول خبره کوي. ته روسیا غواړي د افغانستان په حق له فقط یو کارو کې چې طالبانو ته دا زمينه مساعده کې د غتیر ژوندو په وړاندې چې د نړیوالو هیوادونو پام را وګرځوي او دوی ته د رسمیت د پیژندلو زمينه مساعده کې هغه هم نور دلایل لري کبه اساس پښتنې مطرح شو.
هغه او فردا صاحب دا چې لویدیس تر اوسه مثلا طالبان داسې وی غونډه ته نه دی غوښتي چې هم د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر کومبل چارواکي دوه کله طالبانو سره کتلی وو. کلوی دي هیوادونه طالبانو ته شا کوي دوی پر رسمیت نه پیژني. د سیمه هیوادونه د سیمه قدرتونه روسیا او بیا وروسته چین څومره کولای شي د طالبانو د ملاتړ په برخه کې مؤثر تمام شي؟
غرب خو ګوري د امریکا نپسته چې هغه د افغانستان په حق لس تصمیم نیسي. غرب هماغه تعقیب کوي لکه په دې شلو کلونو کې هم دا مسله همداسې وه. ولې چین په افغانستان کې په غواړي چې خپل اقتصادي زیرمې یا اقتصادي فعالیتونه پراخه کړي. په دې اړه کې د طالبانو په لومړي دوره کې هم چین یو له هیوادونو څخه و چې که څه هم د طالبانو دولت په رسمیت نه و پیژندلی، ولې د طالبانو سره یې نږدې اړیکې درلودې. چین افغانستان کې ځینې پروژې هم تر لاس لاندې نیولې وې چې د امریکایانو د ممانعت سره مخامخ شو، ممکن اوس ورته دا زمینه برابره شي. هغه دلیل دا دی چې د چین او پاکستان د ګوادر په بندر کې تقریبا یو نیم بلیون ډالر مصرف کړی دی او غواړي چې د دغه بندر له لارې نه،
یعنی له اقتصادي اړخه خطا کیا د طالبانو ته روسیا او چین
دا ډیره خطا کیا ده. که طالبان لږ هوښیاري وکړي په دې مسله کې چې د ګوادر د بندر نه چې چین غواړي اروپا ته لارې پیدا کړي، د دې لارې کلی د افغانستان په لاس کې ده. بل افغانستان نه چین نشي کولای چې دغه اروپایي هیوادونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې 50 کاله د ګوادر بندر هم د پاکستان لخوا ورته اجاره ورکړ شوی دی. که طالبان په دې برخه کې لږ دقت وکړي، دوی کولای شي چې له دې لارې نه د خپل د ټیکټ پلی له امله هم او د کار د پیدا کېدلو له امله هم د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي. مننه
فردا صاحب. طالبان ته نور څه کول په کار دی؟ تاسو وایي چې دا د روسي بنسټ یا د روسي فرمات ورته ډیر ښه یو وسیله ده چې دوی نړیوالو ته ځان وروپیژني یا په رسمیت وپیژني نړیوال. امانن په دې غونډه کې د عبدالسلام حنیفي د وینا متن چې موږ ګول وسته، د افغان ښځو د حقونو په اړه څه پکې نه و راغلي. سره له دې چې نړۍ منتظره ده چې وویني چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې څه کوي، لا هم څه باندې یوه میاشت وسوله چې د نجونو د لیسې او منځنۍ دورې ښوونځي باندې
خاله یو طرف خو ټول هم همدغه سند زکه چې په د بلخ په ولایت کې تاسو خبري یاستئ چې ټول د نجونو ټول مکتبونه خلاص دي او انجونی مکتب ته ځي. دا خبره ما تحقیق کړه، دا رښتیا هم همدغه څه ده. ولی طالبان په هر حالت کې د شریعت تابع دي او د شریعت او دیموکراسي سره په تضاد کې ویني. دا خبره به ورور له طالبانو سره ممکن د مذاکراتو په لړۍ کې یو نتیجې ته ورسیږي. ولې د سیمې هیوادونه غیر له دې خبرې نه هم هغوی خپل درد جاړي او له دې عمله اندېښمن دي چې له یوه طرفه د افغانستان نه پناه غوښتونکي دې هیواد ته رانه شي او له بله طرفه د تروریزم او د داعش موجودیت په افغانستان کې دوی هڅوي چې ځان ته پاملرنه وکړي. ځکه چې د ملل متحد لخوا هم دا خبره خبره شوه چې د سکال د تر پایه پورې ممکن 15,000 کسان دغه افغانستان نه ووزي او دا په لومړي قدم کې مرکزی آسیا.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. ژورنالیست او د چارو کتونکو فاروق فردا او چې لندن را سره په مسکو کې د افغانستان د غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د جمی پر رسیدو سره یو شمیر افغانان چې لمخکې نه بي وزلي او بیکاری زپلې دي اندېښمن دي او دوی وایي چې جمی ته هیڅ ډول ترتیبات نشي نیولای. دوی وایي خای چې د کمزور اقتصاد له امله په ژمي کې له سخت ستونزو سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیال امینه جی محمد پر خپل ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوې ډیریږي او دوی په دې اړه کار کوي چې خلکو ته مرستې جاری وساتي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې د ترتیباتو خبر ورکړی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
جمع را روان دی لرګي ګران ډیر زیات چې وسم پنه کې روپۍ را سره نشي چې پوایلو.
د ختیز نورستان اوسیدونکو سید ولی چې د دې ولایت په مرکز پارون کې سماوار لري وایي کاروباري په ټپه درېدل او دا چې سخت جمع په مخ کې لري د خپل کورنۍ راتلون کې تا سخت اندېښمن دي. دی وایي نه د ژمي لپاره د سوند توکو د اخیستلو توان لري او نه هم په کور کې د ګیډې د مړولو لپاره خوراکي توکي وای خی لویان د یخنۍ او لګې په وړاندې حوصله ولري خو ډاریږي چې ژمی ترې کوچني ماشومان وانخلي
ډیر وخت نه کار کوم مخ کې بخو کاروبار مې خو گزاره به کول اوس وخت کې کاروبار په هی پټا باندې ولال دي او بیخي وړم ګران دي غوړم ګران دي لرګیم ګران دي ګیس هم ګران دي هر شی ګران شي وی ډیر زیات چې مې را روان دي لرګي ګران دي ډیر زیات چې وسم پنه کې روپې را سره نشي چې په وایلو واړ واړ بچیم دي چې لګې نه او یخنې نه رانه مړ نشي
یوازی سید ولی د ژمی اندېښنې نه دی اخیسته بلکې د افغانستان د سړو سیمو میلیونونو اوسیدونکو خایل ورته برخلیک سره مخ وي د پلازمینه کابل اوسیدونکو هم له طالبانو غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي دوی وایي په داسې حال کې چې له اقتصاد نه دی برخمن او سخت ژمی په مخ کې لري د کابل اوسیدونکو مریم
له اسلامي امارت غواړو چې مخته د کار زمينه برابر کړي زه هم بیکارم خاوند ته مې هم کار نه پیدا کیږي قیمتي هم لاسمان سره خبرې کوي سخت جمعي را روان دی موږ نه پوهیږو چې څه وکړو ټول خلک له ستونزو سره مخ دي باید دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي
تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنۍ خوراکي توکو ته لاسرسي نه لري او تر 2022 میلادي کال ما 90 سلنه افغانان د بیوزلۍ ټیټه کچې ته ورسیږي د نړیوال بانک په خبر شوی راپور کې بیا افغانستان ورلمخه د نړۍ شپږم بیوزله هیواد بلل شوی افغانان له نړیوال ټولنې او مرستندوی ادارو غواړي چې له بیوزلو سره مرستي وکړي او پراتونکو ژمی کې د لوګې لامل د احتمالي انساني ناورین درمنځ کې دوه مخه ونیسي دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالي امینه جې محمد پر خپل ټویټر لیکلی په افغانستان کې د ژمی پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوي ډیریږي او دوی په دې کار کوي چې خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي اغلی جې محمد د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د استاذي ماری ایلن میګ ګرارټي هغه خبرې هم راخیستي چې ویلي دي افغانستان په ډیر سخت وضعیت کې دی د خوړو له نړیوال سازمان سره زما پوګدي کاری موده کې کله هم له دومره لوی او تیز ناورین سره نه مخ شوه مک ګرارټي د ژمی لر رسیدو وړاندې افغانانو ته د خوراکي او نورو اړینو توکو د ژر تر ژره رسیدو غوښتنه کړې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیخو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې بیا د ترتیباتو خبر ورکړي د دې ادارې عملیاتي مسول احمد نافي ازادي رادیو ته وویل چې تازه په دیاړه بهرنیو مرستندوی ادارو سره ناست کړي او په یو پلان کار کوي چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي
د پیخو په وړاندې د مبارزې ادارې او مرستندوی مؤسسو غونډه کړې برنامه تر کار لاندې دي مرستندوی ادارو هم د مرستې ژمنې کړې دي نو هیله ده چې اول خو سخت ژمی رانشي او کراشي موږ به ورته تیاری لرو او ان شاء الله پر وخت به ورته رسیدنه وشي
د وای د غشاند طالبانو په مشرۍ د افغان دولت په زیرمو کې هم بیلابل دوله مواد شته چې د ارتیا پر مهال به ترې ګټه واخیستل شي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې زیات شمیر خلک ورسره بیکاره شول اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو او د هیواد د نقدو پیسو د ختمېدو لګواخ سره مخ دی
د افغانستان د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم بیوزلی زیاته شوې ده د غلطه د بی سرپرست او بی واسه ماشومانو لخوا شاقه کارونه کیږي چې دوی د خپل کورنۍ د نفقې په برابرولو بوختې دغه ماشومان ازادي رادیو ته وایي چې باید د طالبانو حکومت او نړیوالو سره مرسته وکړي چې دوی خپل زده کړو ته موقع پیدا کړي تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې
لسکلن دلاور خپل تمتیم لا په تور رنګ سادرګي کلکه تړلې ده شیندنګ شلېدلې پلاستیکی چپړې په پخو دي چې هغه هم څو ځای پیوند شبی لاسی کراچي کې د وړو یو شل کیلوي بوجي او د غړیو لس کیلوي تابکا یا بوشکا اچولی او د شل افغانیو په بدل کې د شګل وسمار ولسوالي د موټر واډي توړي دلاور په کوچنی او کمزور هډوکو دغه درون بعد د غټان په سیر زر نشي رسبلې بلکې په لار کې څو دمی کوي او په کوچنی مخې خالو لاری جوړی کړی دی کوشنی دلاور وای پلاری دو کال وړاندې په جنگ کې وژل شوی او له هغه وروسته د کورنۍ نفقه د پر غاړه ده.
بازار کې ټالې چلو مم څوک غریبي ده ټالې چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دې شو په ماخامه پوری وکړو دغه باندې زمونږ د کور خرچانه پوره کیږي. مونږ به واسي مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
دا یوازې دلاور نه دی چې په کم کې ځان خپلې لسکسیزی کورنۍ ته دیوی مړی ډوډۍ پیدا کول پسې سهار وختي لکور راوځي او ماخام نا وخته کله تشلا سونه او کله هم یو څو افغاني سره کور تستنیږي، بلکې د هغه په سیر په لزګونه ماشومان د اسدآباد خار کې لاسی کراچیو کې د پردیو درانه پیټی چلوي او یا هم نوري مزدوري کوي. دولس کلن فهم چې پلاری لڅو کالو په کټ کې ناروغ پروت دی وای نور څوک د ګټې وټې نشته، غریبۍ او بې وسۍ د درنو پیټو وړلو ته اړ کړې دي.
بازار کې ټراله چلو ما دولس کال عمر مې د ټول کور ارڅ ما تر په غاړه دي او هیڅ شی مشته نه، بازار کې مزري شهید شی مشته خسار راوز ما خام پورې یا دې چلو خپل خپل په هغه زمون کې شی مې کې کور کې نه څوک نشي کو سر پستیو کې هیڅ شی مشته مونږ ته پر په غاړه دي.
سره لدی چې دوی د مزدوري لامل ستړي ستومانه دي، خو خوځي ته تګ او درس ویلې د ژوند استرهی لده. په خبرې کې حکومت یې مرستندویانې کورنۍ سره مرستي وکړي او د دوی له وګو د نفقې پیدا کولو پیټې لري شي، نو دوی به هم درس ته وزګار شي. چارواکي هم مني چې د هیواد د نورو برخو په څیر کونړ کې هم جنگونو ډیر ماشومان یتیمان کړي او په زرګونو کورنۍ به سرپرسته کړي دي. د دوی په وینا چې غواړي د ماشومانو ته د درس ویلو زمينه برابر شي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه ماشومان چې هغه په کارونو کې بوخت دي یا په بازارونو کې په دغه شان کارونو په سخته دي لکه کاغذونه راټولول بل داسې چې دا غي د ژوندۍ سره نه هاي چې د وخت کې دغه داسې و کی څومره موسسات یا څومره دغه شان ادارې چې هغه کولې شي دغه ماشومانو په حق لا دغه د والدینو سره مرستي و کی دغه ماشومانو جون وژغوري دغه ماشومانو ته تعلیم لحاظ ساتي.
په کونړ کې په داسې حال کې به سرپرست او یتیم ماشومان له طالب چارواکو او نړیوالو خیریه مؤسسو د دوی له کورنۍ سره د مرستې غوښتنه کوي چې د هیواد په ټولو سیمو کې دغه ډول کورنۍ او ماشومان شتون لري چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې بشري حقوقونه او ژوند په شبو کې 19 پروګرامونه درته لرو. هیله ده چې را سره یې واوري. د ملګرو ملتونو سازمان د ځمکې د تودوخې په اړه یو تحقیق خپور کړی دی. دا څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د تیلو، ګازو او د ډبرو سکرو د مصرف کچه کمه نشي تر راتلونکو 60 کلونو بعد د ځمکې د تودوخې کچه له 1.5 درجې څخه هم لوړ شي. تفصیل د مجیب حبیب زی پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو شوی تحقیق ښیي چې په راتلونکو لسیزه کې باید د ډبرو سکرو، ګاز او د تیلو د مصرف کچه نیمایي ته راکمه شي څو د ځمکې د تودوخې مخنیوي وشي. دا مطالعه څرګندوي چې په نړۍ کې د ککړتیا کچه په همدې اندازه پاتې شي نو دا به د ځمکې د ګرمښت اندازه خپل ناوړه او خطرناک حالت ته ورسوي چې د انسانانو ژوند ته ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام یا UNEP د روان اکتوبر په میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید په هڅه کې وي څو د تیلو، سکرو او د ګاز د مصرف په کمولو سره ځمکې ته متوجه ګواښ کم کړي. یو وزیر لس ورځې د مخه د سکاټلند په ګالسکاو کې پر اقلیمي بدلون د COP شپږویش غونډه وشوه چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر د پاریس توافقنامې یو اصلي هدف دی. د ناستې پایلې ښکاروي چې په نړۍ کې به د ډبرو سکرو د تولید کچه کمه شي، خو برعکس بیا په راتلونکو 60 کلونو کې به د ګاز د مصرف کچه په بېساري ډول زیاته شي. تیر اگست میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ وکړ ک د ګلخانایي غازونو د مخنیوي لپاره چټک او جدي اقدامات ونه شي د ځمکې د تودوخه درجه به په راتلونکو شلو کلونو کې د سانتیګرات ل 1.5 درجه څخه لوړ شي او د انسان ژوند به لا نور هم له خطر سره مخ کړي.
څلور نیمه بجې شوې. لن خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې په پیل کې وویل د اسلامي دولت یا داعش او القاعده په شان تروریستي ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې له بې ثباتۍ ګټه واخلي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی نن د مسکو په غونډه کې وویل چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د افغانستان نوی اداره د نړۍ ټولو هیوادونو ته مسؤل حکومت دی او د افغانستان د امنیت په اړه ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانې ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي د امریکا لپاره جګړه ختمه شوه، خو دا وروستي څپر کې نه ده بلکې افغانان د اقتصاد او امنیت په ګډون مخته ستري ننګونی لري. د امریکا د خزانه وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه له ویسټ انډیز سره کوي. د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان اټکل کوي چې د نړیوال شلو ور جام ګټونکي به سپینریا ورو باولران وي. په هند کې له سختو بارانونو او د سیل له جاري کېدو وروسته لشتر لژه څلر وشتنه د مځکې د شوېدو له کبله مړه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په تونس کې د امریکا اوسنۍ سفیر ډونالد بلوم په پاکستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه ګمارل کیږي.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په پاڼه کې منتلې شي azadiradio.com آدرس ته. یو خبر دا و چې افغانستان او ویسټ انډیز نن د نړیوال شلوریز جام په درشل کې خپل تمريني لوب کوي. په خوست کې د همدې کرکټ د نړیوال جام په درشل کې د ټلویزیونونو کاروبار زیات شوی. په دې اړه درته تفصیلي راپور په مخامنۍ خبری مجله کې خبرو. خو اوس یو بل راپور راخلو. هغه دا چې په کابل کې یو شمیر افغان هندو او سیک لګه کوي د دوی د زمکو د غصب په تړاو غاک پورته کړي. دوی ادعا کوي چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې لاس جریبه شخصي زمکه د زینو زورواکو له لوري غصب شوی او غواړي هلته پرې جماعت جوړ کړي. طالبان بیا وایي ټول غصب شوی زمکه له غاصبینو راګرځوي او خپل اصلي خاوندانو ته سپاري. په دې اړه دا راپور اورو. ورپسې 219 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې مهیروي.
په کابل کې یو شمیر افغان هندو او سیک لګه کې ادعا کوي چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې لاس جریبه شخصي ځمکه د زینو زورواکو له لوري غصب شوی او غواړي هلته پرې جماعت آباد کړي. د ادعا کوونکو له لوري رسنیو ته پیواستول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې له بعده مرغه زموږ تقریبا لاس جریبه ځمکه چې د ارزان قیمت په محبس سلولاره کې موقعیت لري او موږ شرعي قباله هم په لاس لرو د یو شمیر خلکو لخوا نیول شوی او غواړي چې جماعت پکې جوړ کړي. د خاروالۍ په ماستر پلان کې ویل شوی چې په دې ځمکه باید بلاکونه جوړ شي، جماعت نه دی پلان سوای. د اسلامي شریعت پر بنسټ چیرته چې جماعت جوړیږي لومړی باید هغه ځمکه جماعت ته وقف شي، یعنی بخشش شي. د سیک لګکیو یو استاذ نادر رحیمی په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دا ځمکه شخصي ده خو د زورواکو لوري ترې غصب شوې ده.
دوه یو وخت ځمکه شپږ بیا جوړه بده، یو وخت ځمکه یم سلوسه بیا جوړه بده، ځمکه دا دواړه ځمکه یو ځای وین چرایي محبس کې دا بیا دې شروالې لخوانه بلن منزلو ساحه پاتې ده. نور نمرات توزیع شوی دي. مساجد ده هر بلاک ځانته بیل بیل دي. دغه ساحه د خلکو فکر کوونه سه شاروالۍ ته یا هر چا ته سه دای معرفي کړی ده چې دا دولتي ځمکه ده. په دې باندې اوس مسجد شروع کړی ده او اصل کې دا شخصي ځمکه ده. قبالې مسله شته دي.
دوی له مسؤلینو غواړي چې غصب شوی ځمکه د بیرته ور وګرځوي. د کابل خاروالۍ د رسنیو برخې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د یادې سیمې د ناحیې له مشرانو سره یې دا موضوع څېړلې، خو د دوی په خبره تر دې دمه د غوسک افغان لګکیو د دې مسلې په اړه ورته مراجعه نه ده کړې. خو د هندوانو او سکانو استازي ادعا کوي چې دوی په ځلونو هم اړوند ناحیې او هم امنیتي حوزې ته مراجعه کړې، خو چا یې غږ نه دی اوریدلی. طالبان بیا وایي ټولو افغانانو ته به یې حقونه ورکړل سي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حکومت د وزیرانو شورا له پریکړې وروسته ټولو ادارو ته سپارښتنه سوي چې غصب سویو ځمکو په اړه د څېړنې وکړي او له تثبیت کېدو وروسته د حقدارو او اصلي خاوندانو ته وسپاري.
نو ټول کوم کمیسیونونه کوم اړوند ادارې چې د هغو ته دنده سپارل شوي چې هغه ټول هغه غصب سوي ملکیتونه تثبیت کړي، ان شاء الله په خپل وخت او زمان باندې بیرته خپلو اصلي مالکینو ته سپارل کېږي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې افغان، هندوانو او سیکانو مخکې هم په ځلونو د دوی د غصب سویو ځمکو په اړه غږونه پورته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال محدود شمېر افغان، سیکان او هندو لګه کی په افغانستان کې مشت او له تیرو وروستیو څو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د دوی د امنیت د نه خوندیتوب او د حقونو د نه ورکول لامل په زرګونه کورنۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوالې سوي دي. د وروستیو معلوماتو او د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د جمهوریت حکومت تر وخت په ټول افغانستان کې شاوخوا 300 افغان، هندو او سکھ کورنۍ پاتې وي. خو دا معلومات لا نسته چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د دغو لګکیو څومره شمېر دا مهال په دغه هیواد کې میشت پاتې دی.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو. خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوې ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان آغا ده چه حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام پا دی بانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک الوست ازده کرده دی، حقوی ده حقا چا سره چه لیک الوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. آغا چا چه پوهاوی لری، آغا چا چه پوهاوی نلری دوی سره برابر ندی. دا دوهمه آیات. او دریمه موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمه هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خ علی کړی لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلې دي چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایي لارې وروخی.
فرضي سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
پنړی کې حکومتونه خاصا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي، باید هغه بین المللي حقوقو یا هغه بین المللي قواعدو چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده، هغه ته ډیر احترام وکړي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې، لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري، هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه وادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري، هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
اثر ال دې چې فرضي سپتاسي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د زده کړې د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي، هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلند منظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه راز کورنۍ ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې یا اخلاقي قواعد او اخلاقي ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې، دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کې. کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او پنهړې کې ټولو انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیره زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر راغله اشیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سحر سحر به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمای دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي، یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
خلک په اکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شو دې په خوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شو دې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوتې به مې په یو خلاص په ګوتې او په چپ لات د شاو د پوره مې اخستې دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا ارزښت روښانه وو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خبرونه ما فرشته مرسال جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسې. قدر من اردونکو، فیروزه یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک د آبی فیروزی پنوم هم پیشنی. تاریخ چیرون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوه. دا چه د فیروزی تیگه دیر خیسته و نو دی مصر حاکمان و زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کرل. تر طول و لرغون نگانه چه پا فیروزه خکل شبه چلور غارکه بی چه دی مصر دی ملکه دی مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوه بو. مصریان پا دی عقیده و چه شین رنگ دی جوندی پاتی که دلون نخده. نوزه که لی فیروزی نهم دی تزینه ولو او هم د بیلا بیلو باورونه لپاره کار اخسته چلا هم د افغانستان په ګډون د زینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پخانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګ په سترګه ګوري. لبل پلو د فیروزی لتیګ نه بیلا بیل ظریف شیان لکه ګوتمی، غاړکۍ، غوګوالی، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکو رستم غیاسی وایي چې دای د فیروزی له ګوتمی سره یو ډول عادت شوی دی تلې په ګوتوي.
ولازه دغه هر وار چې کور ته ځم د اوس په کور کې راځک ډیره فیروزی ګوتې لرم. صرف یو شوق دی او دغه پر مې خست دی او یو وخت زه چې لږ ځوان مم دوی ګوتې به مې په یو خلاص په ګوتې او په چپ لاس، اما دا نو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کیللای.
د فیروزی د غمی پاک خلک بیلا بیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکو ترنیجان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی له غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو چاچی. منګل پسې د نسیمه نیازی خبرې هم اورو.
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی پرزن کله داسې هم کېده شي کله چې خځه شو دې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شو دې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي. خځه اوس ډېر حال ځلې کی چې هغه جوړی کی او په ګوتې کې.
پیروزی کو ته خو که ژوندای غمای هغه ډیر توانونه لري که غو یا میګه ملادار یي بچه تی نه غورځوي ضررونه ملدي که غوره ګټه لري بیا غوره ضررم لري که د چا زخمی یا پښه زخمی یا لاس زخمی هغه زخم شړیږي مگر هم فیروزه خو هغه وله کسې داغ کیږي باید سې هغه له ور نه تیره سي سې هغه پس له هغه نه سې هغه کوم خصلتونه هغه لري کوم ضررونه لري هغه ضرر د ده له بینه لاړ سي.
اکثره کسان بیا چې کله خپلو دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو د فیروزې غمی لومړی انتخاب وي. د کابل په نوي ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپلې بهرنۍ همکارې ته یې د فیروزې غړکۍ اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي.
دلته چې راغلی اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشارې لري نو دا مې ورته خوښه کړم چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي څونه چې غمی غټې مغونه قیمت مو سره غټېد خو د غمې پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې د درې نیم زرو نیولې تر دېر زرو پورې هم شته. ده کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي او خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلی نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم.
یعنې دا بهرنی همکار مو بیرته ځي؟
د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره یې تاسو د فیروزي په زیور باندې نازوئ؟
موږ البته په دې باندې کېدای شي قالین چم ورته واخلو ځکه دا مې د افغانستان ده نو داسې دوه درې توفې ورکوو چې هغه کې خاص مشهوره په افغانستان او په جهان کې ده.
دا چې د فیروزې په غمی جوړه شوې ګاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصلی کومه ده، د کابل په نوي ښار کې مونږ له یو زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
تاسو دوکان کې ډیر ښایسته ښایسته شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول شوي. نن راځو د فیروزې په اکله له تاسو نه معلومات اخلو. اول دا راته وایه چې دا خپله فیروزه غمی د کوم ځای څخه راځي؟ آیا د افغانستان ده که کوم بل ملک راځي؟
دا فیروزه چې ده اصلا معدني کانه ده، د څو ملکونه ده دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصري فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل دا چینایی د مواد نه جوړیږي. دغه چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل داسې مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې
لیبه تاسو مخته دا ګوتی چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېرې غټې غټې دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوته ډېرې غټې ده، دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده، دا په څو ده؟
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمی دغه تیګه کوالټي او کیفیت ښه وي دغه قیمت او ارزش یې زیات ده، او څومره چې د ده د کوالټي او کیفیت ضعیفه کېږي کمی ده په قیمت کې هم تفاوت راځي. دا د غمی په سایز او په اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې د غمی لوی غټي د ده قیمت زیاتېږي.
څنګه کولای شو چې اصله فیروزه وپیژنو؟
دا خو ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثال شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل سري. خو دا یو مهارت د کاري ته ضرورت لري چې یو سړی په دې کې کار کړی او وپیژني بیا کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږ ذره سخته ده. باید دغه دوکاندار څوک چې دا کار کوي دغه دغه ټول ضمانت او کیفیت او دا ښه او بد دا ورته تشریح کړي او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله قدرت وایي چې یوازې ګوتې ورنه جوړوي له فیروزي غمیانو نه که نور شیان هم شته.
دا د مشتری په طبیعت او خوښې پورې ارتباط لري. اکثره دستبندونه لرو موږ، لاکتونه دي مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوته سره ده، په دې کې دام جوړیږي سره هر قسم چې تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دوکان کې د فیروزي لاکت ما تر خودلی سي
د منګه په دغه شوکېس کې او اصلي فیروزي دي ټولې په طلا کې من کار کړی دي. دا پتلو کې دا اوغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې د مکمل ست ته چې سره ولایم دي ګوتم دا او لاکتم دی بلو
دا پتلو کې موږ کار کړی دا کنه یو لاکت دا ګوته دا او لختي دا څور پیډي
محاسبه کوو منګه چې مثلا د څونه تلو په دغه کار شوی دی ان دا سیټ په الحال تاسو دا تویني دا 55000 افغانۍ دا اوغه په نقره کې چې دا هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه وړکتوب مخکې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي
بله آیا د وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعض تجربه چې چوکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره څرین کوي
اقدارات وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل وطن دی یو قوت سره لري مینا لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دی مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دی دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیات ده
قیمت کې لګوډی راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم وي نو طبعا دغه قیمت ارزش زیاتیږي او کله خو تر اوسه پورې د کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدله چې د قیمت براچت شوی قیمت به جګ شوی ټیټیږي نه
ډیر زیات مننه
نسبتا سلامت اوسئ تاسو نم تشکر یم جهان
د فیروزی د غمی پاک له د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پهانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کې څوک د شوق لمخي کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی د یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دینه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه کړی دي ځین خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشلای ګڼي په شریعت کې د دې سپیشلتي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی د زمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدلې او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل سوی دي له هغه زمانی نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغه نشي به فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند پښې بوکي خبرونه پای ته رسو تربیا خی چاري
هر صد زلف مستی.